پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته موزنور یاست. نوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په دې اړه د چارواکو د څرګندونو او عکس العملونو په اړه پراپور سربیره دغه راز د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ له پخواني مشر محمد زاکر ستانکزي سره چې د ښاغلي رشید نژدې همکارو غږېدلی و. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو کابل کې د فیفا مشر وواژه. شاوخوا 3 میلیونه افغان ماشومان له پولیو بې برخې دي او د بشري حقونو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. بشپړ خبرونه. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن سهار نامعلومه کسانو وواژه. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل چې پیښه د کابل ومی امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده.
محترم قای رشید که باران دیشان
ښاغلی رشید چې له خپل موټر چلوونکي سره نن سهار دندې ته روان و، له برید سره مخ کیږي. متاسفانه چې ښاغلی رشید شهید شوی او موټر چلوونکی ټپي دی. دا یوه ترهګریزه پیښه ده او د کابل د ګډ امنیتي ټیم تر کار لاندې ده.
تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د کابل ښار 12مه حوزه کې نن سهار د پولیسو په یوه موټر د مقناطیسي ماین چاودنه هم شوې چې هلته یو پولیس پکې وژل شوی او بل ټپي دی. په کابل کې له تېرې یکشنبې راهیسې 18 تنه په بمي او هدفي بریدونو کې وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه د سرخی پله د زندان د موظفو ډاکټرانو پر یوه موټر په ومه ناحیه کې بمي برید 4 ډاکټران ووژل او 2 نور یې ټپیان کړل. دوشنبه په پغمان کې یوې چاودنې یو ملکي کس وواژه او په سهار په 12مه حوزه کې بمي چاودنې یو پولیس او یو ملکي کس ټپیان کړل. یکشنبه بیا د پارلمان غړی خان محمد وردک د یو موټر بم برید هدف وګرځید. په هغه موټر بم برید کې 10 تنه ووژل شول او د خان محمد په شمول 250 نور ټپیان شول. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو خارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ 4 ملکیان وژلي. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او 4 کسان ملکیان شهیدان او 6 کس زخمیان لرو.
یعقوب یو خارګوټی د خوست د شمال په 10 کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ګوزن یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د ناامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو ور تطبیقي.
د 2000 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 450 مثبت پیښې ثبت شوې. حال دا چې په 2019 میلادي کال کې د مثبت پیښو شمیر 9 و. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوڅ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمي بلوڅ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوڅ په کاناډا کې اوسېده او د بلوڅانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 1 په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیسو ویلي چې د بلوچستان د بشري حقوقو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان په خوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر شلمه خپل کور تر وتلو وروسته لا درکه شوې و. اخو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د ازادي رادیو مشال څنګه سره خبرو کې وویل چې باید په دیاړه پلټنی وشي چې کریمه بلوچ څنګه مړه شوه. کریمه مهراب بلوچ د بلوچستان د کیچ زولې د تامپ کلی اوسیدونکې و. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د 15 کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. په دغو 15 کسانو کې د کانګرس د دوه پخواني غړي او دوه هغه کسان شامل دي چې د امریکا په مخکینی پړاو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په تړاو په لټونکو ته په دروغ ویلو تورن پیژندل شوی و. د ټرمپ په دې فرمان کې د بلک واټر د پوځي قراردادي کمپنۍ څلور غړي هم شامل دي چې په 2008 کال کې په بغداد کې د قتل عام په تور محکوم شوي وو. د راپورونو په اساس هغه وخت بغداد کې لاسو زیات ملکیان نو وژل شول. د ټرمپ د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایکل فلین هم چې اف بی آی ته یې د روسیې په تړاو په دروغ ویلو اعتراف کړی بخل شوی او په دې فرمان کې یې نوم راغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو.
نن سهار 8:30 بجو شاوخوا رشید صاحب له کور نه د دفتر خواته روان و چې د یو کمین باندې برابر شو او متاسفانه په دغه حمله کې تاوار کړ.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې د ښاغلي رشید نجدي همکار وای د هغه د وژل کېدو خبر ټکان ورکړی او حکومت باید د وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي.
زه تقریبا نو بشیش شخصا وایم دا غریفی وژنه خدا تقریبا ډیر وخت کیږي چې جریان لري. باید دولت جواب ورکړي.
د افغانستان په اړه پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 15 تنه بخیلي چې پکې دوی هغه کسان دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه مستند کونو ته درواغ ویلي وو او دوی هم د کانګرس پخوانی غړي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال حمله کې ووژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې سهار شاوخوا 8 بجې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ چې په دې برید کې ښاغلی رشید ووژل شو او د هغه موټر چلوونکی ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. د پیښه دا موضوع له کابل زما همکار څېړلې نور جزئیات به له دننه واورو. مهرباني.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د پروګرامونو د مشر نعیم اصغری په خبره یوسف رشید باندې هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا برید وسو چې نوموړی له کوره د دفتر خواته روان و. ښاغلی اصغری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د 8:30 بجو شاوخوا رشید صاحب له کور نه وته د دفتر خواته روان و چې لس دقیقې وروسته د یو کمین باندې برابر شو او متاسفانه جناب رشید په دغه حمله کې تاوار کړ خو دریوارې تروسه جوړ دی.
ښاغلی اصغری وایي چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ډول ګواښ نه و سوی او نه هم نوموړي کومه شخصي ستونزه درلوده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د تیرو څو کلونو را په دې خوا یا د دنده مخکې وړله او ټاکل سوی و چې نن د سولې د څار ایتلاف د موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوسف رشید د قاتلینو د نیولو لپاره جدي هڅې پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاجن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن یوسف رشید د ناپیژند وسلوالو لخوا شهید شو. دغه موضوع مونږه تفسیرن لاندې دی، مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت شي. د مونږ استخباراتي څانګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بده پیښه وه. مونږ تر څیرنې وروسته هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کوو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د سر بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مین چاودنې او نورې پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د 12 امنیتي حوزې اړوند په یو رینجر موټر پسې د چسپکي مین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي شوی. تېره ورځ هم په ورته داسې پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان دي. که چیرې په دې اړه نور جزئیات وروسته راغلل، اورېدونکو سره به شریک کړو. بله
بله، مننه. به هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مدني فعالان وایي حکومت باید د یوسف رشید وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي. یو هم د مدني ټولنو د انسټیټیوټ مخکینی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی د نوموړي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې رشید یو فعال شخص او وژنې دی او ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. له ښاغلي محمد ذاکر استانګزی سره صفي الله استانګزی مرکه کړې ده. مرکه په پیل کې نوموړی دی یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي
ډېر د خوشنۍ ځای د واقعا ډېر په سپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي، مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مونږ ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اضافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سي.
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ. څه فکر کوي، چا به هدف ګرځولې؟
زه خو واقعیت دا ده چې زموږ ډېر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې، زه تقریبا اوس بېخي شاکسا وایم. باور وکړئ تاسو چې ما اورېدلې دغه خبره، بېخي شاکسا وایم، ځکه به زه نه پوهېږم دغه عرفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نه سم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا دا تقریبا ډېر زیات وخت چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسي د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شاک کړي یو.
ښاغلی ستانګزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کې، دلته دوی سوال اول په دې برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې مدد یو مرکه واورېده چې دای بیا د اصلاحات په اړه دای غږېده چې دوی خصوصا د غزنی ولایت په اړه دای غږېده مسائل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت په دې ارتباط څه اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په اړه باندې. نو دای ډېر فعال سړی وو او یوازینی اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس یې همدغه الیکشن او انتخابات باندې وو، او واقعا زحمت یې ایسته، ډېر زیار یې ایسته. معمولا تاسو شاید د دې یاستئ، او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډېر فعال سړی وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر محمد ذاکر ستانګزی و چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژلو په اړه خپل نظر را سره شریکاوه. تاسو کولی شئ چې ام پی ډی اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو د افغان بي سمات سوات له شمیرې لارې پیغامونه نشي رالېږلی. دغه سیستم اوس کار نه کوي. خو د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې کولی شئ چې پی ډی اړه خپل نظر پرېږدئ. شمیره مو ده 0200 243 316. د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې غږونه پرې دی. البته د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره مو په افغانستان کې د انتخاباتو پر تړاو ډېرې مرکې کړي او له ازادي راډیو سره هم تل ښه همکاري لرله.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې د عوایدو په سرچینو کې د اصلاحاتو پلي کولو له لارې د هیواد د مالی خپلواکي تر کچې ځان ورسوي. د مالی وزارت وایي شمروز مشیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان مالی کال کې د عوایدو راټولولو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې د کورونا وایرس خپرېدو او د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د تحلیل له کبله یې ټاکلی هدف را نسو. خو ده وویل مالی وزارت وکولای سول چې د کال تر پایه 104 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال د یو غونډې پر مهال ټینګار کړی و چې مالی وزارت له افغانستان بانک سره د جامع الکترونیکی سیستم وسلیدو، د ګمرکونو د قیمت ټاکنې پروسې الکترونیکولو، د مالیاتي شخړو د حل بورډ رامنځته کولو او د ګمرکي ځیرک سیستم ګټې اخیستنې په شان ډېر اړین اصلاحات رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه وویل د مالی وزارت ژمن دی چې د دې وزارت تش او پیشنهادي بستونه په تدریجي ډول آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي چې دغه بهیر عملاً پیل شوی. د افغانستان د روباتیک انجنونو پر تولیدي صنعت پانګونه کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل خصوصي سکتور چمتو دی چې د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې پر تولیداتو پانګونه وکړي. یادې ډلې ته د دېدمه د یو شمیر تولیداتو ترڅنګ د مصنوعي تنفس تزګه، رنگ پیژندونکي او پلیزموندونکي روباتونه، د میکروب لمنځوړونکي الکترونیکي دستګاه او د مصنوعي هوخ درلودونکي گیمونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم د دوی ترڅنګ ولاړ دی او د دې لپاره د بازار موندنې په برخه کې هر ډول مرسته کوي. د افغانستان د روباتیک انجنونو ډله چې د هرات ولایت د یو شمیر ځوانو انجنونو له خوا رامنځته شوې ده، د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې سیالۍ پر مهال یې بریا په ترلاسه کولو سره شهرت وموند او په دې سره یې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو او یو شمیر بهرنیو ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر و او افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 102 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 421 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي لري واوریدل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای په فاطمین لخر کې د افغانانو حضور د افغانستان د اساسي قانون او د دې هیواد د بهرنی سیاست خلاف دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په دې جواد ظریف په دې ورستو کې ویلي چې په لشکري فاطمین کې په زورګون افغانان جنگي دي په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په پلوي. خو مخله دې چې دې موضوع ته مخکړو یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 15 تنه بخیلي چې پکې دوی هغه کسان دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه مستنتقینو ته درواغ ویلي وو او دوهم د کانګرس پخوانی غړي. د موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړي. نور جزئیات په تری واورو. فریبا جان مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغې بخښنې ترڅنګ د نورو 15 کسانو سزا بدله کړې هم ده. د بخښنې په دې فرمان کې چې د دسمبر پر 2 ورکړل شوی جورج پاپادوپولوس شامل دی چې د ولسمشر ترامپ پخوانی متحد دی او په 2010 کال کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ته په دروغ ویلو تورن شوی دی. دغې ادارې هغه مال د امریکا په ولسمشي انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه پلټنې کوله. پاپادوپولس له 14 ورځې بند څخه 12 ورځې په فدرال زندان کې تیر کړی او بیا د 12 میاشتو لپاره له زندان خوشې او نظر بند شو. د سپینې ماڼۍ دغه متحد د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د تحقیقاتو په یوې برخې کې په ناسمو معلوماتو ورکولو تورن شوی چې دا له یوې پروسې سره جرم ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ دغه تحقیقات وغندل او د سیاسي انګیزانو مې ورکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د بخښنې دا فرمان به د دوی په وینا د ملر د ډلې دغو ناسمو معلوماتو له سمون سره مرسته وکړي چې څو کسان ترې اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز شپږ دېرش کلن الکس وان دیر زوان سزا هم وبخښله. دی د یوه روسي میلیاردر جرمن خان زوم دی. وان دیر زوان د ملر تحقیقاتي ټیم ته د دروغ ویلو په تور په دېرش ورځو زندان او $60,000 جریمې په ورکړې محکوم شوی و. ویل کېږي چې نوموړي د 2016 کال ولسمشر انتخاباتو په ترڅ کې د ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره د اړیکو نیولو په اړه دروغ ویلي و. د بخښنې دا فرمان داسې مهال ورکول کېږي چې تمه ده د امریکا منتخب دیموکرات ولسمشر جو بایدن د راتلونکي میلادي کال د جنوري پر 6مه د ولسمشري لوړه پر ځای کړي. دا یو معمول کار دی چې ولسمشران د خپلې کاري دورې په وروستیو کې خپلو سیاسي ملګرو ته سزا ور وبخښي. البته تر دې فرمان د مخه ولسمشر ټرمپ 28 مورده د بخښنې او د سزا د بدلون فرمانونه ورکړي دي. دا دغه معلومات د امریکا د عدلي وزارت ورکړي دي. بله نرسه.
بله مننه فریبا جان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پیته د افغانستان په اړه راپورونه تر اغرزو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د فاطمین په لهکر کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان بهرنی سیاست خلاف دی. د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي. جواد ظریف ویلي لا هم زرګونه افغانان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي جنګیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور چمتو کړی. د ظریف
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. له تلو نیوز سره په مرکه کې ښاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 15000 ته رسیده.
چقدر؟
5000
من شنیدم.
5000
من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغو څرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند غبرګون ښودلی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرني سیاست خلاف دی.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون په لیکو کې د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملي ګټو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هیوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاه پاسداران لخوا سوریې ته استول شوي. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرک قدیما بود به خاطر پول بود به خاطر مثلا دروز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در
بیا یا در بغداد. خود ایران د بهرنی چارو وزیر وایي افغانان د ایران د حکومت لخوا نه دي استول شوی بلکې سوریه ته د خبره د خپل مذهبي عقیده د دفاع لپاره تللی. جواد ظریف دا وړاندیز هم وکړ چې د افغان ځواکونه دي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې وکارول شي.
دولت افغانستان کاملا آگاهی داره که ما کاملا آمادگی داریم که هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه چې فاطمیونې یو برخه جوړوي د ترهګریزو سازمانو په لیست کې شامل کړي.
د بشری حقونو د سارډلې هم په سپاه پاسداران انتقاد کړی چې افغانان یې د سوریې جګړې ته استولې دي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غبرګون په باب مو واورېدل. جواد ظریف ویلي چې اوس هم په زرګونو افغانان په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په پلوي د فاطمیون په لښکر کې جنګیږي. پیتر اگرزو افغانستان کې افغانستان د بلخ په چارکنت ولسوالۍ کې ولسی خلکو وسلې ترلاسه کړې. دوی وایي د طالبانو په وړاندې لزانه دفاع کوي. دا خبره د دې ولسوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته کړې ده. ویلې په سیمه کې د افغان ځواکونو شمیر کمونو ځکه ولسی خلکو وسله راواخسته. مجیب الرحمن حبیب زی له مسؤلینو او همدغه وسلوالو سره غږېدلی دی.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسي ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنګیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړی. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزري وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې 1.5 پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅکله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسي ځواکونو شمیر تر 1500 ډیر دی.
غلام حضرت 40 کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاچ سیمه کې د 40 ولسي ځواکونو قماندان دی. غلام حضرت وایي چې لاغه ځواکونو سره یشته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. د زیاته کړه
دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپل خلکو اخیستی او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابرې کړي او د متجاوزینو په وړاندې جنگي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوې او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 1500 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه دی چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړي. د بلخ شولګر ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهده ده. د شولګر ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاڅون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسي ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسي ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل.
د ولسي پاڅون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسي ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چې په موقع ورته برابرو.
د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د نامې د کچې د کموالي په هدف په تولس فالوي کې ولسي ځواکونه فعال شوي دي. په بلخ کې د سیمه ییزو پولیسو لیکه د روان کال په میزان میاشت کې لاغوه شوه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قماندانې هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر 1 به د سیمه ییزو پولیسو لیکه په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګل رحمان همدرد په دې اند دي چې د سیمه ییزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسي ځواکونه په خودسره توګه وسلوال شوي او په درې ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کیږي.
په پیل کې خو د دوی سلا نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ییزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري.
د غیاسي پانچ د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباس دا پنځم میاشت روانه ده چې یو معاش یې حواله کړی ده. عبدالته عسکر ډېر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې پې شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه ایسار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه موږ ته حواله وخت راکولو نوم یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاسو په لیدا کېم. کوم ریزه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینري راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینري ولګېږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ور وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس اسدالله لودین یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن سهار نامعلومه کسانو په کابل کې وواژه. افغان چارواکو د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو ادارو د ښاغلي رشید وژنه غندلې او نوموړی یې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یو فعال او مدافع بللی. د خوست امنیه قمندان وایي چې په یعقوبیو ښارګوټو کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیان وژلي. دغه پیښه پرون شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګزڼ یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال له پیله په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو 450 مثبتې پیښې ثبت شوي. د بشري حقونو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې د ډسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوڅ په مړینه سخت خپګان ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د 1500 کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. په دغو 1500 کسانو کې د کانګرس دوه پخواني غړي او دوه هغه کسان شامل دي چې د امریکا په مخکینی پړاو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په تړاو په لټونکو ته په دروغ ویلو تورن پیژندل شوی وو. او د ارمنستان د پلازمینې یریوان په مرکزی میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیسیون له وخت څخه د لری کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکوي.
له اسدالله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه واورول. که غواړئ دا خبرونه بیا هم په تفصیل واورئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې له وروستي جزئیاتو خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته. د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د
د ننګرهار استیناف محکمه د نشي موادو 15 قاچاقون کې په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وای چی د دې ولایت د استیناف محکمه د قوس میاشتې پر 15 منیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفر چې 3 قضیې دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو سره نیول شي وو، له یو کال څخه نیولې بیا تر 4.5 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړۍ قضیه کې 2 نفر په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل په خپل خېټو کې 1 کیلوګرام هیروین له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې 2 نفر داسې مهال ونیول شول چې تر 1 کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او غوښتل د هند پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. د افغانستان په اته ولایتونو کې د نشي موادو نږدې 10 قاچاقونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشي موادو 28 قاچاقونکي او خرڅونکي ونیول. دا 28 نفر په داسې حال کې نیول چې پر معتادینو نشي مواد خرڅول. له دې سره تر 100 کیلوګرامو ډی نشي مواد او څه اندازه نقدې پیسې هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو 44 قاچاقونکي په مجازاتو محکوم کړل. دا 44 نفر چې د نشي موادو د 33 قضیو په تړاو نیول شوي وو، 4 ابتدایي محکمې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو، او 40 نفر نورې استیناف محکمې د زندان په بیلابیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل له دې قاچاقونکو سره 115 کیلوګرامه هیروین، 116 کیلوګرامه تریاک، 1250 کیلوګرامه چارس او 10 کیلوګرامه خیخانی ول شوې ده.
تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خودلته مشکلات او سنځي د جنگ دی په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخت او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سي.
په یو بل راپور کې موږ د کارګرو ماشومانو موضوع چېړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط لګو اکثر مخ دي.
کارونه می ډیر په هوټل کې کار کړی دی، دوه ځمې لمبای کې کار کړی دی، پلار تم نه ورکړی نه مور ته ورکړی دی، خو په دې پوډر اغوستل خور ته میا سپلی اغوستل بوټان ډوډۍ به مور قطاب به مور.
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشه کوي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي. په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوی کی هغه بیر تماغ کورتسی چې داغوی پلار موتاتی داغی مور موتاتی، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای دا هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کی.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وای چې د ماش ټولی پیسې په نشې موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 کالو کې کم مانه تلی او درې سلو لګ روپۍ په دې نشه مانه تللې. داسې وخت براته چې سره ماش ما کور نه وړه، داسې وخت راغی چې ما دې وجود نه وینه ویسته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
سوکی
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
راځي کور ته چای به وڅښی.
مونږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرمه وله، تی شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دی؟
اوس خبرونه د کوکنارو د نوي فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوي فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکه سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو د افغانستان په هغو 100 تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو لکه خلاص واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خاشخاش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي شي. دا هغه ولایتونه دي چې همدا اوس کوکنار پکې شکلل کیږي او د حمل په میاشت کې به یې تریاک راټول شي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2000 میلادي کال پای ته رسیږي، خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکټاره لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره سوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په 10 ولایتونو په تیره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت کم پلان جوړ کړی دی چې په 10 ولایتونو کې به کوکنار اړول کیږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار دی د منځ ویوړل سي، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید دوی کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوای کولای چې د روان شمسی کار په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي، خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز ما پا گاڑا میلا وکو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شایده چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ته راځو. کار د ماشومان ذهنی او جسمی وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو ډېروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یو داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
معلم وای کی کار کو کنه باران و هغه و نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې بتلم
کار. د سرباز پونو له یو داسې ماشوم سره می خبري کړی چې 14 کاله عمر لري او معتاد موري د نشي پر خودل لپاره پای ورختون کې بستری ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنې ته روغتون ته ورځي وایي د مور او پلار احتیاط دې ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، 2000 لمبایي کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې به هغه لاړو بند مشلو، پیسې به یې لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته مې نه ورکړې، نه مور ته ورکړې. دې خو به دې پوډر اغوستل، خور ته به مې سپلې اغوستلې، بوټان ډوډۍ به مړه، قطاب به مړه. خو چې دی به مو نه هل مونږ ورسره چار ګراتو چې دی به مونږ باندې هم بېدمو.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 300,000 کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونه ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکي رشد ته او وادی تا دیر سخت توان رسی. آقا کسان چه عمری ده پینزلس کلونه پورته بی تی خفیفه کارو که گدون که ولیش قانونن مثلا یه رستوران که کار که دوری روڑی یا میز پکی داغین آیه نخلی او خپل لاغا ده تحصیلی تعلیمی چاری یا کور سرم رسته که ده ممنونه دی بله داغا ما شمان چه پا مختلف و فابریکو که کار که دل تکیده چه متعدین سر دی مخشی ده ده ما شمانو اتیاد سر مخامخ که دل ده ده احتمال زه شخصا دیر بینم
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې درې ماشومان دي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیریدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اورېدونکو، مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډېر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاګر دی ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرو چی مور او پلاری نه شکوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی. او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډېرې اسې پذیرې ده چې دوی یو ځل که تداوي وشي بیا بیرته دوی نشې ته مخه کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی زنانه خشونتونه زیات دی، دې دپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او ورسره ماشوم هم
ماشوم هم دې دپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط ته مخ راوړي.
د ماشومان کوم ستونزې زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کنه شه پریدي بیا بیرته نشې ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده. څنګه چې تاسو پوهیږي تداوي ونه شي د مواد استفاده قطع نه کی ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. دوی لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي. که پیسې ورنه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاه نه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوئ چې هغوی څو ځلې په نشه یي موادو باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی دی، تداوی رهنمود لرو د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي. خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم. کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم د هغې اعراض بدراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض بدراول ډیر شدید دي. دې لپاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلی کوي نه کله چې یو ماشوم متاد څو ځلې تداوي وشي او بیرته نشې ته مخه کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي، لیکن ماشوم نشي ویلی. مونږ هغې باندې ډیر کار وکړو ترڅو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې ښه شي یا مواد تر کړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالات لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي دومره.
بیا په دې مرحله کې چې هغه فکر غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زمونږ پروسه 15 ورځې دی، چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته مونږ د دوایو نه استفاده کوو، دوای ورته ورکو، او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي، چې موږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي ترڅو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لرئ چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
مونږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو، کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ 28 سید رحیم له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی یې چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامي ځواکونو کې شامل سو د ښیښې نشه یې پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې ښڅ کوله او د ښیښې له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نهه کاله ما چرس و، 5 کاله کې دا شیشه و پوډر وم. اول سګرټ شو، سګرټ نه لاړ، نسوار شو، نسوار نه لاړ، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک یعنی کرستال میں وسک، یو میاش نیمیاش میں وسک. چې کله می دا شی تر کی ایران ته لاړم، ایران نه چراغلم، چې په نظامی بخش کې می وظیفه واغسه، تعلیمی نه چې فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی غازی چمتو کې هم شورا وکول سوالی کې، او په دې عمل هم چې راغلم، په همدې وظیفه کې راغلم. داسې ځای کې می وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه کدا شیشه دی نو، هلته ټول جنگ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډری هم شیشیان چې څومره ځان مې کنترولونه کې. بیا هلته داسې ځای کې مونږ فرودو درز وغه دا شیان به هو، بس خوب له لحاظه، بس چې غفلت مونږ وینیسي، دښمن مونږ اسیر نه کیا، هم نه وژني، بس الکان وې درې شه اوس کوال کار شپه ټاور کې دی، خوب وړي پیره دار ټاور دونه وایي، او داسې د واسه ته یو دم اوس کې تا ته بیا پته لګي چې خوندې وګوره، ثواب همیش بدن دا کار وکیا، خرابې دي نه. داسې مونږ حکم خل خلو یو سلور 15 مې و، بعد سلور 15 سره خوب نو، تمام شپه پیکاو ماشاو، پیکاو ماشاو، زمونږ تاس وغب بس په ماشه خو لګید نور، هر ورځ هر ورځ هر ورځ یو میاش نه دمه دوره دي، خوب کړنه مې د شپې ماشونه خو نو شپک میاشي، بعد سلور میاشي، بعد دسی ول سوالی کی فروتو چې کله په مونږ باندې دښمن تاروز کو، بس دغه یو روسی پیکا دی، یو دغه امریکایي پیکا دی. د روسی پیکا من چې دی 2500 غنی دی، د دې امریکایي پیکا پوچک چې دی دا هغه د المونیا دی، دا مونږ نه غسه په سلور 3500 غنی من مونږ چې اوسه جنگ او ډیرې په پوچک پروت بوجي مو پښاکو، بس کلی کورو کې زمو پوسه و دی، سره به مونږ تماس نه چاله بازار څنګه دی، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شو نه دی چې مونږ د پوچک کته کم خرج او مواد نه لرو، خو مار مونږ به قومندان ته وایو، قومندان سره دا پوچک په مونږ پیزون له مونږ سینې نه ولې وسا مالان شو، اوس پرې دنه دا شی مونږ خرچ نه لرو، هڅه نه ماشه مو میا شی باد ته میا شی باد سرور میا شی باد مونږ د قلوردی له خانه جمهوری ماش راته، یعنی د ورځ شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې و، او د شپې له خوا چې دام نه و، خمار سرونه ملک لګه من دواړو باندې ځوان به بازار تیرکا شیخ مخامخ سرم زره، بس تیرکا سګ بس لیزرین به انداغ بکو، بس لګیدلو هر سبې په فاسې درې سلور ځوانان بلګیدلو ترشوا کو، یعنی په دې 15 کالو کې که کم مانه تلی یا دریسالو لگه رو بایی پا دی نیشه مانه تلی ده دسی وقت برای تا چی سر ماش ما کور ده نوره و دسی وقت راگه چی ما دی وجود نوی نویسته طول وی نرانه روانه پودر رو تا میچه لاس واشه بیانه دی وزیفه کانترول نو کرسه وزیفه پادشه
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړې ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی
شاگل؟ خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادوم.
خا پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکا چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکاوه، په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پوره هم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پور هم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پېڅه. زه هم مجبوریت لرم، ته زما مجبوریت ته ګورې.
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا ته څه شی عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوي، بل دا ګناه هم کوي.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چاته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته چای به وڅښئ.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولې وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لرې؟
نه تاسو څه وایې، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه که ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما ناحقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلې دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه،
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دانشه ای مواد زموږ له وطنه ورک کې. همه ساعت تبا شو او همه ساعت لاره.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.